آنان ما که کار خوبی و شایسته انجام داده میتونن.
در ازادی رادیو درنو اوریدونکو تاسی در زوانانو پروگرام اورید چی احمد حنایش وراندی کهو در ازادی رادیو بلخ پروانه پیل سو در مازدگر سلور بجیدی در خپروانه مو تر پینزو بجو پوریده. در ازادی رادیو پا دی خبری خپروانه که با تاسی در افغانستان او در سیمی پرحالات و روستی معلومات واوری پا دی خپروانه که با واوری چی در افغانستان در نوی ملی وحدت حکومت اجرایه مشر پا قزاقستان که دی او حال تبا در قزاقستان پا پلازمینه استانه کی در شانگهای در اقتصادی همکاری در سازمان در غړو هیوادونو له صدر زمانو سره جلا جلا ګوري او رپورټونه وایي چې د افغانستان په سیاسي او اقتصادي حالاتو به خبري وکړي. د خبرونې نور مطالب به وروسته ووایو. اول به مرزی احمد زید افغانستان د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کړي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د کونړ په دانګام ولسوالۍ کې تصفیوي عملیات دوام لري. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت وایي چې په کابل کې د تیلو په بیه کې نږدې 40% کمواری راغلی او د کابل ښار د درېمې امنیتي حوزې د ګوري سنګي په سیمه کې د ګازو د ډبې د چاودنې له امله درې تنه ټپیان شوي دي. پوره خبرونه. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د کونړ په دانګام ولسوالۍ کې تصفیوي عملیات دوام لري. د دې وزارت د 111 فرقي قمندان قادم شاه شهیر نن د امنیتي ارګانونو په یو ګډ خبري کانفرنس کې ویل چې د ملي اردو یو شمېر زیات سرتیري د ولسوالۍ ته سول شوي دي. په همدې حال کې د کونړ امنیتي مسؤلین وایي چې په دانګام ولسوالۍ کې لا هم د وسلوالو طالبانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ جګړه روانه ده. د کونړ د امنیت قمندان عبدالحبیب سیدخیل ازادي راډیو ته ویلي چې دغه جګړه پرون پیل شوې او افغان ځواکونه د تجهیزاتو له کمښت سره مخ دي. سید خیل زیاتوي چې په دانګام ولسوالۍ کې شاوخوا 2000 پاکستاني طالبانو ځای نیولی او د حکومت او پاسون کوونکو پر ضد فعالیتونه کوي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت وایي چې په کابل کې د تیلو په بیه کې نږدې 40% کموالی راغلی. د دې وزارت ویان مسافر قوقندی نن ازادي راډیو ته وویل هیله لري چې په بازارونو کې د تیلو بیه 10% ته راکته شي. دا په داسې حال کې ده چې په نړیوال بازارونو کې د تیلو بیه 30% راکته شوې ده. د سوداګرۍ او صنایع وزارت وایي افغانستان د تیلو لپاره یو واردونکی هیواد دی او هر څومره چې په نړیوال مارکیټ کې د تیلو بیه ټیټیږي د افغانستان په بازارونو مثبت اغیز کوي. ښاغلی قوقندی زیاته کړه دا مهال د افغانستان په بازارونو کې د یو لیتر پټرول بیه 250 افغانۍ او د یو لیتر دیزلو بیه 500 افغانۍ ته راکته شوي. د کابل ښار د درېمې امنیتي حوزې د کوټي سنګي په سیمه کې د ګازو ډبې د چاودنې له امله درې تنه ټپیان شوي دي. د کابل د امنیت قمندانۍ ویاند اشمت الله سنګسي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې دا پېښه نن ماسپښین 2 بجې د یو دوکان په منځ کې شوې ده. او د سرپل امنیتي چارواکي وایي چې د دې ولایت په کوهستانات ولسوالۍ کې د عملیاتو پر مهال د متحده عربي اماراتو یو تبع نیول شوی دی. د دې ولایت د امنیتي قمندانۍ سرپرست عنایت الله حبیبي د نیول شوي کس نوم افشا نه کړ، خو زیاته کړه چې د حکومت او بهرنۍ ځواکونو په ضد فعالیتونه کول. د متحده عربي اماراتو دا تبع د هغو عملیاتو په لړ کې نیول شوی چې له 2 اونۍ را په دې خوا د کوهستانات ولسوالۍ د امنیت په هدف پیل شوی دی. په یو بل امنیتي خبر کې اوري چې د بغلان د دهنې غوري ولسوالۍ امنیت قمندانۍ ته نږدې یوې چاودنې سلور پولیس او درې ملکیان ټپیان کړل. د کورنۍ خبرونه بهرني خبرونه به زما همکاره فریباه ظاهر تاسو ته وړاندې کړي.
د پاکستان د حکومت مخالف مشر عمران خان پلویانو د حکومت ضد اعتراضونو په لړ کې په لاهور ښار کې عمده لارې بندې کړې دي. د خان د تحریک انصاف ګوند لسګونو پلویانو پر عمده سړکونو ټایرونو ته ور اچولې دي او د بیرغونو په رپولو سره شعارونه ورکوي. خان ادعا کوي چې د پاکستان د 2013 کال په عمومي انتخاباتو کې درغلي سوي دي او له صدر اعظم نواز شریف څخه غواړي چې له دندې لرې شي. چارواکي وایي وروسته له هغه چې په فیصل آباد کې په ورته مظاهرو کې شخړې رامنځته شوې او اوس یې د احتمالي شخړو د مخنیوي هدف 15,000 پولیس د مظاهرو په سیمه کې ګمارلې دي. خان ژمنه کړې چې د شریف د حکومت ړنګولو په هدف هڅه وکړي چې د دغه هېواد لویو ښارونو عمده برخې وتړي. د شانګهای د همکاري سازمان د غړو هیوادونو د صدر اعظم غونډه نن د قزاقستان په پلازمېنه استانه کې پیل شوه. د قزاقستان ولسمشر نور سلطان نظربایف په افتتاحیه وینا کې ویل چې په دې غونډه کې به تر ټولو د مخه پر ثبات د دې سازمان د غړو هیوادونو ترمنځ د ځکنیو شخړو له منځه وړلو او د هغو دریو ستونزو په وړاندې چې نننۍ عصر ورسره مخامخ دی پر ګډې مبارزې تمرکز وسي. دغه درې ستونزې بلتون کوشتنه، توندلاري او تروریزم یاد شوی دی. په دې خبرو کې روسیې ته د خبرداري او پیغام هم و چې د کریمیا سیمه الحق کړی او د اوکراین په ختیځ کې د روس پلوه بلتون غوښتونکو ملاتړ کوي. دغه شخړو د روسیې په ګاونډیو کې داسې ویره رامنځته کړې چې شاید د دوی د خاورو د ځینو برخو لپاره هم ورته پلانونه جوړ شي. تر دې غونډې د مخه د روسیې صدر اعظم دیمیتری میدویدف له خپل چینایي سیال لی کیکیانګ سره وولیدل. اسلام پالو ملیشو تر دوو سختو جګړو وروسته د سوریې په شمال لویدیځ کې یو عمده پوځي مرکز نیولی دی. د سوریې د بشري حقونو د څار برتنې میشتې ډلې او د ادلیب ولایت فعالان وویلي چې د وادي دایف په نوم مرکز نن په القاعده پورې د تړلې ډلې النصره او نور اسلام پالو ډلو لخوا نیول سوی دی. دغه څارونکي وایي لږ تر لږه 15 حکومت پلوه سرتیري او اته مخالفین د یکشنبې په ورځ د دغه مرکز پر سر د جګړو پر مهال وژل سوي دي. وادي دایف له څه باندې دوو کلونو راهیسې د اسلام پالو جګړه مارو تر ماسرې لاندې و او د مرکز موقعیت چې د دمشق او حلب ښار ترمنځ لار کې پروت دی د وسلوالو ملیشو لپاره یوه مهمه لاسته راوړنه بلل کېږي. په پام کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری نن په روم کې د اسرائیلو د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره وګوري. دا لیدنه داسې مهال کېږي چې اروپایي هیوادونه د یوه داسې تړون پر کولو ټینګار کوي چې له مخې یې فلسطین د یو خپلواک هیواد په توګه په رسمیت پیژندل کېږي. نتنیاهو نن په بن ګوریان هوایي ډګر کې وړاندې تر دې چې روم ته سفر پیل کړي خبریالانو ته وویل:
בשנים האחרונות הדפנו פעם אחר פעם ניסיונות להכתיב לנו תנאים.
د وی په روسي وکلون کې موږ په پرله پسې ډول هغه حادثه رد کړې چې پر موږ باندې هغه شرطونه تحمیلوي چې د اسرائیل امنیت سیان منوي او د رښتونی سولې لار نه ده. د ځل به هم موږ هغه حادثه ونه منو چې یو ارخیزه او په وخت پورې تړلې اقدامات پر موږ تحمیلوي. په حقیقت کې د اسلامي توندلاري ترور د نړۍ هر ګور ته رسیدلې او موږ به هر هغه حادثه شنډه کړو چې د توندلاري زموږ کور ته اسرائیل هیواد ته راوړي. زه به دا خبرې په وځي ډول وایم که چیرې هلته داسې خبرې پر موږ تحمیل سي موږ به یې په کلکه په وړاندې ودرېږو. کری د یکشنبې په ورځ د ایټالیا مرکز ته ورسېد او هلته د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره څه باندې درې ساعته خبرې وکړې. یو وسلوال کس نن د استرالیا د سیدنی ښار په یو رستورانت کې یو شمېر کسان د څو ساعتونو لپاره برمته کړي وو. په ټلویزیوني تصویرونو کې ښکاري چې لږ تر لږه درې تنه د رستورانت د شیشې شاته درول سوي او لاسونه یې پورته په شیشې نیولې دي او په عربي متن تور بیرغ هم په رستورانت لګول سوی دی. عیني شاهدانو لوړ غږونه اورېدلي چې ډزو ته ورته دي خو تر اوسه د چاته د زیان خبر نه دی ورکړل سوی. د استرالیا صدر اعظم ټوني ابوت ویلي کې داسې د پېښې سیاسي انګیزه ولري.
of the perpetrator
دوی ویته رسو موږ د دې کس باندې ځنه پویجو په دې نه پویجو چې هغه به یو سیاسي انګیزه ولري خو پښکر داسې نشي نشانه ست چې څرګندوي همداسې بوي. راپورونه وايي د غبرمتنیون کې غوښتل چې له صدر اعظم سره وګوري خو پولیس وايي تر اوسه په دې اړه څه نه سي ویلي. دا وتر د حالت افغانستان سیمه نړۍ مهم خبرونه اوس هم د هوا حالات له نجبه سمڅه.
د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې د کابل او یو شمېر لوی ولایتونو د هوا حالات اټکل د سانتیګریډ په کچه دراتلونکو د 12 ساعتو لپاره په دې ډول کړي. په کابل کې به اسمان صاف وي، د تودوخې لوړه درجه 14 چټه منفي وه. په کندهار کې اسمان شین دی، د تودوخې لوړه درجه 12 چټه منفي دی. په مزار شریف ښار کې اسمان شین دی، د تودوخې لوړه درجه 12 چټه دی. په هرات کې به اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 14 چټه دی. او په جلال آباد کې اسمان برګټ کل سوی، د تودوخې لوړه درجه 6 چټه 15 دی.
دا ازادي رادیو د ساعت د مازیګر 4 بجې او 9 دقیقې دی. د ازادي رادیو د نن ساعت په دې خبرونه کې به واوري چې د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایی مشر قزاقستان ته تللی دی او هلته د شانګهای د همکاریو د سازمان په غونډه کې ګډون کوي او د دغه غونډې ترڅنګ به د شانګهای د سازمان د غړو هیوادونو د یو شمېر مشرانو سره هم ځانته ځانته ګوري او د افغانستان په اقتصادي او سیاسي حالاتو به خبرې کوي. په دې ارتباط په خبرونه کې تاسو رپورټ اوریدلای شئ. د افغانستان بانک چارواکو ویلي چې د کابل بانک له پوروړو څخه تر اوسه تقریبا 600 میلیون ډالر تر لاسه کړی دی. دا چې څنګه ورسته به په خبرونه کې جزئیات درته وړاندې کړو. په همدې خبرونه کې به واوري چې په استرالیا کې یو وسلوال سړی یو شمېر کسان په سیدنی ښار کې په یوه کافه کې یرغمل کړی دی او نه ده معلومه چې د دغو کسانو د یرغمل کېدو دلیل څه دی او دا سړی دقیقا څه غواړي. په دې خبرونه کې به د نورو مسایلو تر څنګ د ښځو پروګرام هم درته وړاندې کړو. اول به ورسو د کابل بانک پر لانجې نوې معلوماتو ته. د افغانستان بانک چارواکي وای د کابل بانک له پروړو څخه تر اوسه لږ 600 میلیون ډالر تر لاسه کړی دی. دا به د سال کې چې د افغانستان د ملي وحدت حکومت مشر محمد اشرف غنی په حکم د دې بانک د پورونو تر لاسه کولو ته نوې هڅې د رپورټونو پر اساس تر سره شوې دي. د افغانستان بانک چارواکو ویلي چې کورونا او بهرنیو سیاسي مداخلو کابل بانک بدنام کړی وو، نو او کدا سینه وای شوی دا پورونه په عادي ډول هم تر لاسه کیدلی شوی. خان محمد سین په دې ارتباط نور جزئیات وړاندې کوي.
د افغانستان بانک مسؤلین هیلمن دي چې د معقولو اقداماتو په اساس به د کابل بانک ټول پورونه ترلاسه کړي. دا خبره د دې بانک سرپرست رئیس خان افضل هډوال د دوشنبه په ورځ په کابل کې د جمهور رئیس اشرف غنی لخوا د افغانستان بانک د رئیس نورالله دلاوري د تقاعد د منظورېدو په مقصد په جوړه ناسته کې وکړه. د وویل د کابل بانک ټول پوره وړي که په هیواد کې دننه دي او که بهر، په ګوته شوي او پورونه به ځینې وصول شي.
چیشه چې حکومت سانداران په مقابل کې مسؤلیت لري چې تادیه کې خوشمول د قرضدارانو 315 میلیون ډالر دي. دا دولت ورکړي چې بیرته باید تادیه شي. اوس په دې کې چې مقدار څومره وصول شوی دی 50% نه جګي پیسې چې دي د لاسته راغلي چې په دې کې نقدي پیسې هم دي، جایدادونه هم دي او قرضې چې تضمین شوي دي د 50% نه زیاتې وصول شوي دي.
له 2000 لومړي کال وروسته کابل بانک په افغانستان کې د یو لوی خصوصي بانک په توګه فعالیت پیل کړ، خو په 2010 میلادي کال کې له مالی بحران سره مخ شو. افغانستان بانک او د مالی وزارت وایي چې له کابل بانک څخه د یاد بانک د سهم لرونکو په لاس د څه باندې 900 میلیون ډالرو ایستل د دې بانک د سقوط سبب شول. د جمهور رئیس حامد کرزی په حکومت کې د دې بانک د دوسیو سیړلو ته یو ځانګړې محکمه جوړه شوه چې د کابل بانک پخوانی رئیس او مرستیال د سلګونو ډالرو په ورکړه او د بند په تیرولو محکوم کړل. خو شاوخوا دوه میاشتې مخکې جمهور رئیس اشرف غنی بیا د دې دوسیو د سیړلو حکم وکړ. د افغانستان ستر محکمې هم په دې وروستیو کې د کابل بانک په قضیه کې د تورانو کسانو په اړه وروستۍ پریکړه وکړه او لوی څارنوالۍ وویل چې عملي به کړي. د افغانستان بانک د پخوانی رئیس نورالله دلاوري د مخخې په مراسمو کې د افغانستان بانک سرپرست رئیس هډوال دا هم وویل چې د افغانستان بانکي نظام اوس مهال کنټرول او د پرمختګ په حال کې دی. د ازادي رادیو ته دا هم وویل چې د کابل بانک په قضیه کې ځینو کورنیو او بهرنیو سیاسي کړیو مداخله وکړې او دا بانک بدنام کړ. حال دا چې د افغانستان بانکي نظام کولای شول چې دغه ستونزه په خپل په عادي او قانوني توګه حل کړي.
ولې د دنیا د نور مملکتونو مقالې لیکل کېږي د افغانستان په مالی نظام باندې بحث کېږي؟ ولې خپل عادي مرحله ته ول نه پرېږدي په خپل حال باندې چې پرې د خپل عادي مرحله په خپل ته کې؟ ما داسې خلک ولیدل چې د بانک په تعریف پوهېږي نه، ما د کابل بانک باندې بحث کوي. هیڅ ارقام شته نه جګېږي چې یو نیم میلیارد ډالر د تاوان کړی دی باید پوښتنه اور یو نیم
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرائیه مشر عبدالله عبدالله د شنګهای د همکاري د نړیوال سازمان په غونډه کې په قزاقستان کې دی. نشغلی عبدالله پرون غرمه استانیه ته ورسید او د قزاقستان له صدر اعظم سره یې کتلی او رپورټونه وایي چې د ګډو ګټو لپاره پر یو لړ مسلو خبرې کړې دي. د قزاقستان ولسمشر نورسلطان نظربایف د شنګهای د غړو او کتونکو هیوادو د مشرانو غونډې د دغه هیوادو د صدر اعظمانو د غونډې په پیل کې نن ویل چې دا سازمان د غړو هیوادو ترمنځ ځمکنیو شخړو پر حل زیات تمرکز لري. ولسمشر نور سلطان نظربایف وویل چې دغه سازمان غړي هیوادونه په سیمه کې پر دې ټینګار کوي چې په سیمه کې باید له دریو عمده ستونزو سره مبارزه وشي چې هغه بیلتون کوشتنه، افراطیت او تروریزم دی. نظربایف وویل دا مبارزه د سیمه د ټولو هیوادو او د شانګهای د سازمان د غړو ترمنځ
ترمنځ ټینګې همکارۍ ته اړتیا لري. د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه لیکي چې د نظربایوف دغه خبره د روسیې لپاره هم یو ډول خبرداري ګڼل کېدلای شي، ځکه روسیه له اوکراین څخه د کرایمیا تر الحاق وروسته په دې تورنه ده چې په اوکراین کې په دوامدار ډول د بیلتون غوښتونکو ملاتړ کړی دی. خو د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایه مشر په قزاقستان کې نن د صدر اعظمانو په غونډه کې ګډون کوي او وروسته به د دغې غونډې د یو شمېر ګډون کوونکو له صدر اعظمانو سره ځان ته هم خبرې کوي. د رپورټونو پر اساس شاغلی عبدالله په دې غونډه کې هڅه کوي چې د سیمې هیوادونه په افغانستان کې اقتصادي همکاریو او د سیاسي چارو په ارتباط مرستو ته وهڅوي. دا چې د افغانستان لپاره دغه کانفرنس څومره اهمیت لري او څومره به د افغانستان حکومت وتوانیږي چې نړیوال دغه کانفرنسونو له لارې دې ته قانع کړي چې له افغانستان سره خپلې مرستې په دوامدار ډول وساتي، په دې اړه اجمل تورمان له کابله رپورټ لري.
د افغانستان د سوداګرۍ وزارت د شانګهای د همکاریو په سازمان کې د افغانستان ګډون د دغه هیواد د اقتصادي پرمختګ په برخه کې مهم ګڼي. د دغه وزارت ویان مسافر قوقندی د دوشنبه په ورځ ازادۍ رادیو ته وویل چې په دغه غونډه کې به افغانستان د یو څارونکو هیواد په توګه د امنیت او اقتصاد په برخه کې د سیمې د هیوادونو د همکاریو د خپلولو لپاره خپل وړاندیزونه مطرح کړي.
افغانستان به هلته خپلې غوښتنې مطرح کړي او د نورو هیوادونو د له همکارۍ د خپلولو هڅې به وکړي. افغانستان به د اساسي صوبه د راوستلو، امنیت او د یو ترانزیټي هیواد په توګه د دغه هیواد د معرفي لپاره هڅه وکړي تر څو په دې توګه په افغانستان کې د پانګونې لپاره لیوالتیا پیدا شي.
د یادونې ده چې د شانګهای د همکارۍ د سازمان په 12مه غونډه کې د ګډون په هدف د افغان حکومت اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله د یو پلاوی په مشرۍ آستانې ته تللی دی. په دغه غونډه کې به د امنیتي، اقتصادي او تجارتي همکاریو پراختیا او په سیمه کې د امنیتي ستونزو پر سر خبرې وشي. د شانګهای د همکاریو سازمان په 2001 میلادي کال کې د امنیتي، اقتصادي او فرهنګي همکاریو په هدف د چین، روسیې، قزاقستان، تاجکستان او ازبکستان د مشرانو لخوا جوړ او افغانستان په 2012 میلادي کال کې د څارونکو هیواد په توګه ورسره یو ځای شو. افغان اقتصادي کارپوهان په داسې حال کې چې د شانګهای په غونډه کې د افغانستان ګډون ډیر مهم ګڼي وایي چې په کار د پداشان غونډو کې په شویو پریکړو ټینګار وشي. د اقتصادي چارو یو کارپوه تاج محمد اکبر ازادي رادیو ته وویل چې په دغه غونډه کې ګډون کوونکي هیوادونه باید د خپلو پریکړو عملي کولو ته ژمن ووسي.
یو مشکل چې په دې کې دی امره تا نور کانفرنسو کې تاسو ته یو نور غونډه چې هغه پیښه چې دی هغه نه تدقیقي ده. مثلا متصوبین چې په دې کې ترانزیت افغانستان په چا کې پروت ده او ترانزیتي لار نه لري، اما بیا هم د منطقي هیوادونه یا زموږ ګاونډیان هغه پریکړې چې په هغه کنفرانسو کې ما چې از وکل سارس یا مثلا کوریا نورو کې بیا یعنی هغه د پاکستان د خانه یا مثلا د ایران د خانه دغه د هلند کې د افغانستان متضرر.
یو شمېر کارپوهان په دې نظر دي چې د شانګهای د همکاریو د سازمان نه د ښو نتیجو په ترلاسه کولو سره افغانستان کولی شي د جنوبي او مرکزي اسیا ترمنځ د سوداګریزو اړیکو د یو پل بڼه غوره کړي. یو شمیر نور کارپوهان بیا د شانګهای غونډه د افغانستان د سولې او امنیت لپاره هم یو ښه فرصت بولي. د دوی په وینا روسیا او د منځنۍ اسیا هیوادونه په سیمه کې د تروریزم له پراختیا نه په اندېښنه کې دي او په دې توګه افغانستان کولی شي د شانګهای د غړو هیوادونو توجه دغه پدیدې ته د مبارزې په برخه کې لا زیات کړي.
د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه په خپل رپورت کې وایي چې په اوکراین کې د روسیې لاسوهنې د کرایمیا الحاق او هلته د بیلتون غوښتونکو ملاتړ د شانګهای د سازمان یو شمېر غړي اندېښمن کړي دي او دغه مسأله به د شانګهای د اقتصادي همکاریو په غونډه کې نن د بحث په سر کې وي. د رپورټونو پر اساس د چین مشر لی کیکیانګ او د قزاقستان صدر اعظم کریم ماسیموف پرون د لشت لژت 400 میلیارد ډالر په ارزښت ډیرش موافقه کړی دی.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
ده امریکا غد آشنا را لونه.
د پاکستان د سیاسي او دفاعي چارو یو شمېر څارونکي په شمالي وزیرستان کې د امریکا د بي پيلوټ الوتکو او هم درز د پاکستاني ځواکونو په عملیاتو کې د القاعده شبکې د ځینو جګپړو مشرانو وژل ته اشاره وایي چې په سیمه کې دغه شبکه اوس ډېره کمزور شوې او شایي په راتلونکي کې یې تروریستي فعالیتونه هم ټکنی شي. دوی دا څرګندونې تر هغې وروسته کوي چې په دې وروستیو کې په شمالي وزیرستان کې د القاعده شبکې ګڼ شمېر لوړ رتبه غړي وژل شوي دي. په دې اړه چې دغه شبکه څومره ضعیفه شوې ده او پر فعالیتونو یې د پاکستان د پوځ عملیاتو تر اوسه څه اغېز کړی، د ازادي راډیو خبریال ذبیح الله شفق له پېښور رپورټ لري.
د پاکستان د سیاسي او دفاعي چارو څارونکو وایي په دې وروستیو کې په شمالي وزیرستان کې د بي پيلوټ الوتکو په بریدونو او همداراز د پاکستاني پوځیانو په عملیاتو کې په دې سیمه کې میشتو د القاعده شبکې وسلوال تستر زیان اوخته چې له عمله به په سیمه کې تروریستي فعالیتونه ټکنی شي. دوی دا څرګندونه تر هغې وروسته کوي چې په دې وروستیو کې د ډیرون کرښې ته څیرمه د شمالي وزیرستان په قبایلي سیمو کې د امریکا په بي پيلوټ الوتکو او همداراز د پاکستاني ځواکونو په عملیاتو کې د القاعده شبکې ډېری وسلوال وژل شوي دي. په دغه وسلوالو کې د دغه شبکې د بهرنیو عملیاتو د مشر عدنان شکري جمعه په ګډون په پاکستان او افغانستان کې د القاعده شبکې پخوانی ویاند عمر فاروق هم شامل دي چې یو یې د پاکستاني ځواکونو په عملیاتو او بل یې د امریکا د بي پيلوټ الوتکو په برید کې وژل شو. د پاکستان د سیاسي او دفاعي چارو څارونکي د غوژن ته پکتو وایي چې له دې عمله القاعده شبکې ته ستر زیان اوښتی دی او ښایي په سیمه کې فعالیتونه نور هم ټکنی شي. د سیاسي او سیمه ییزو چارو کارپوه رحیم الله یوسفزي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل که څه هم په سیمه کې د القاعده شبکې مشران اوس هم موجود دي خو تر وروستیو بریدونو وروسته دوی کمزوري شوي دي.
نو د دې کسان خو مخکې نه کم دي د القاعده او کسان چې اوس نور خبرو شو کسان مخکې نه هم کمزوري شوي نور به کمزوري کېږي. د دې فعالیت پاکستان کې یا افغانستان کې ډېر کم شوي دي. مشران یې البته اوس هم په دې سیمه کې موجود دي. ډاکټر احمد زواهر سیف الله عادل دا کسان په دې ځای کې موجود دي. نو دا خلک خوشتي دوی خو مخکې نه کمزوري شوي دي. ما په شرمن دروس د دې القاعده دا دوه کسان وژلي شوي دي.
په شمالي وزیرستان کې د القاعده شبکې د بهرنیو عملیاتو مشر ترغی ورسته وژل شوې چې په سیمه کې د القاعده یو ځای ویاند اسامه محمود منلی و چې د نومبر په 9 نیټه د امریکا د بي پيلوټ الوتکو په یو برید کې د شبکې دوه جګپوړي غړي وژل شو چې یو د پاکستاني پوځ متقاعد پوځي و. همدارس د سند ایالت د مرکز کراچي خرم نتی چارواکو د جمعې پرز ادا کړی و چې په دې ښار کې د القاعده شبکې د مشر شاهد عثمان په ګډون د شبکې 15 غړي نیولې دي. د دفاعي چارو کارپوه او پخوانی ډیپلوماټ رستم شاه محمد له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل په وروستیو کې د القاعده شبکې د مشرانو د وژلو له امله په سیمه په ځانګړې توګه په پاکستان او افغانستان کې دننه دغه ډلې تروریستي فعالیتونه ټکنی شي.
زه فکر کوم چې القاعده کمزورې شوې هم ده. بل دا چې د دې چې کوم مشران دي دا تر بتر شوي دي. د دې یو بل سره روابط اوس ډېر ضعیف شوي دي او د وسایلو طرف هم دي کمزوري شوي دي. دلته هغه چې کوم خودي وزیرستان کې کوم کاروایی شوې ده د هغې نه پس هغه خلک په منډه باندې دی څوک چې کوم دی نو افغانستان ته لاړو څوک دلته په دې پوله باندې کې کوم دی پټ دي هغه مؤثر کاروایی دي چې کوم مخکې هغې صلاحیت لره هغه اوس هغې نور نشي کولی. په دې حالاتو کې چې خلک چې ټول نقل مکاني وکړه خلکو هجرت وکړو د هغې د بودیجو چې کوم منابع وو د بودیجو منابع هم چې کوم دی نو ختمې شوي دي.
د یادونې وړ ده چې په 2001 میلادي کال کې پر امریکا تر تروریستي بریدونو وروسته چې مسؤلیت یې د اسامه بن لادن په مشرۍ د القاعده تروریستي ډلې منلی و د اسامه بن لادن په ګډون د دې شبکې ګڼ شمېر جګپوړي غړي په پاکستان کې یا خو د پاکستاني ځواکونو په عملیاتو او یا هم د امریکا د بي پيلوټ الوتکو په بریدونو کې وژل شوي او یا هم د دې هېواد په بېلابېلو ښارونو کې ژوندي نیول شوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ازادي راډیو اوریدونکو تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو د ماشام تروو بجو پورې نن او بل هر ورځ د خپل راډیوګان څخه واوري او که تاسو غواړئ چې د ازادي راډیو کوم پروګرام له سره واوري او یا د پروګرام په وخت تاسو د راډیو اوریدو ته وسګر نه یاست او غواړئ چې ورسته واوري نو اوس موږ به پانی ته ورسئ ازادي راډیو ټکی کوم پر دغه پانه باندې که تاسو د پروګرامونو د محل ویش ځای ته ورسئ او د پروګرامونو آرشیف ته ورسئ تاسو کولای شئ چې ټولې خبرونه له سره
واوري دا ازادي راديو پر وپانه باندې خبرېدونکو ټول مطالب تاسو پر فیسبوک او ټوئیټر ته خپل دوستانو سره شریکولای شئ. اوس ورځو یو نړیوالي مسلې ته. تاسو پر پټونو کې واره دل چې د استرالیا په وخت د نن سهار په 9:15 د استرالیا په سیدنی ښار کې یو وسلوال سړی یو شمېر کسان ته وکافه کې يرغمل کړ. دا چې دا سړی دقیقا څو واړی لا تر اوسه نه څرګنده خو د استرالیا پولیس وایي چې د سړی د استرالیا له صدر اعظم سره د خبرو غوښتنه کړې ده. تر اوسه پورې د ګارډین په حواله 15 تنه په دې توانېدلې دي چې د دغه کافې څخه وتښتي او رپورټونه وایي چې نړیوال ټلویزیونونه د سیمې څخه په مستقیم ډول خبرونې کوي او څرګندوي چې لږ تر لږه 3 تنه د دغه کافې په کړکۍ کې درول سوي دي او یو ځانګړی شعار په لاس کې ورکول سوی دی چې وروسته به نور جزئیات د احمد تکل پر پوښتنه کې واوري.
د استرالیا لسم ټلویزیونی چینل راپور ورکوي چې له دوه یرغمل شویو کسانو سره پر ټلیفون خبرې کړې او هغه ورته ویلې دي چې له یرغمل کوونکو څخه یې اوریدلې چې په همدې کافې او د ښار په دوه نورو ځایونو کې هم بمونه ایښي. ټلویزیونونو له سیمې په خبرو شویو ویډیوي تصویرونو کې لږ تر لږه درې کسان په داسې حال کې چې لاسونه یې جګ وو او د یوې کړکۍ مخې ته درول شوي وو او یو تور بیرغ چې په عربي تورو د شهادت کلمه پرې لیکل شوې وه وښودل. عیني شاهدانو ویلي چې د ډزو غږونه یې اوریدلي دي خو د تلفاتو خبر نه دی ورکړل شوی. له پېښې شپږ ساعته وروسته په تصویرونو کې یو ځل درې او بل ځل دوه کسان ولیدل شول چې له ودانۍ څخه وځي او ځان خوندي ځای ته رسوي. د سیدنی د پولیسو مرستیالې کمشنرې کاترین بورن خبریالانو ته وویل دوی د مسلې سوله ییز حل غواړي. موږ له برمتنیونکو سره په تماس کې یو او دې کار ته به دوام ورکړو. زموږ هدف د دې مسلې سوله ییز حل دی. په خبری راپورونو کې ویل شوی چې برمتنیونکو د استرالیا له صدر اعظم تونی ابوت سره د کتنې او کافی ته د اسلامي دولت ډلې یا داعش د بیرغ د استولو غوښتنه کړې خو پولیس وایي چې په دې اړه سمدستي نه غواړي تبصره وکړي. د نوی جنوبي ویلز د پولیسو کمشنر اندرو سیپیون نن په سیدنی کې خبریالانو ته وویل چې دته په دې پیښه کې د تروریستي اقدام نښې نښانې ښکاري. د استرالیا صدر اعظم تونی ابوت هم په پلازمینه کانبرا کې خبریالانو ته وویل چې د دې یرغمل نیولې انګیزه ښایي سیاسي وي. موږ تر اوسه د پیښې د عملانو له انګیزې نه یو خبر. نه پوهیږو چې آیا د دې پیښې انګیزه به سیاسي وي که نه، خو طبعا داسې نښې نښانې شته چې ښایي سیاسي وي. ابوت وویل د هر سیاسي تشدد هدف د خلکو ویرول وي. د زیاته کړه چې استرالیا یو سوله ییز پرانیستی او سخی هیواد دی او دا ځانګړتیا به هیڅکله بدله نه شي. ابوت وویل په همدې دلیل دی نن د استرالیا له عامو وګړو غواړي چې د تل په شان خپلو کارونو ته ولاړ شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
دا هغه پیغامونه دي چې تاسو د ازادي رادیو ته د شانګهای په اقتصادي کانفرنس کې د افغانستان د ګډون په ارتباط راستولې وو. د هلمند لا مارجې ولسوالۍ څخه رحیم الله مقدس لیکي په افغانستان کې د کوکنارو د کرلو یو اساسي عامل دا دی چې په افغانستان کې د زراعتي محصولاتو لپاره مارکیټ نشته. نو که چیرې مارکیټ وای په افغانستان کې به اقتصادي وده زیاته شوې وه. خیر الله د هلمند لا مارجې ولسوالۍ لیکي ولسمشر باید کابینه ژر اعلان کړي ترڅو بیا پر اقتصاد خبري وشي. کریم لا کابل په دغه پیغام کې لیکلی دی په افغانستان کې په تیرو دیارو سو کلونو کې په دغه سینړیوالو کانفرنسونو کې ډېرې ژمنې او خبرې شوې دي خو په افغانستان کې د اداري فساد د زیاتوالي لامل د افغانستان خلکو ته د دغه مرستو او ژمنو ګټه نه رسیدلې. حبیب الله لا دایکوندی څخه په یو پیغام کې لیکلی دی چې د افغانستان خلک د افغانستان له حکومت هیله لري چې تر دې وروسته دی د نړیوالو مرستې په سم ډول مصرفوي. کته سي د افغان بي سیم ټلیفون لري نو دغه وخت پر تاسو ته لښمره باندې پیغامونه راستولای سي په هر مسله چې تاسو زغوري تاسو کولای سي چې خپل نظر د ازادي رادیو او بیا ورسته د نور اوریدونکو سره شریک کړئ. د افغانستان په ولسی جرګه کې د کونړ استازي وایي چې حکومت د دې ولایت د امنیتي وضعیت ښه کېدو ته توجه نه کوي. د ولسی جرګې دغه غړو افغان حکومت تورن کړی چې د پوځیانو د لا تجهیز او ملاتړ لپاره کوم کار نه کوي او له څو ورځو راهیسې په دنګام کې له وسلوالو مخالفینو سره د امنیتي ځواکونو مخامخ جګړه روانه ده او ملکی خلکو ته زیات تاوان پکې رسیدلی. د کونړ امنیه قومندان ویلي په دنګام کې وقفه ای جنگ دی، خو افغان پوځیانو د سیمې د خلکو په ملاتړ خپل مقاومت ټینګ ساتلی. په دې ارتباط به له کابل او له کونړ دوه ځانګړي رپورټونه درته وړاندې کوو، خو اول وار ورکوو فریبا ظاهر ته چې د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله نن د شانګهای د همکاري سازمان په 12مه غونډه کې د افغانستان او منځنۍ اسیا د هیوادونو ترمنځ پر اړیکو خبرې کوي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي چې په کابل ښار کې د تیلو په بیه کې نږدې 40% کموالی راغلی. د کابل ښار په کوټې سنګي سیمه کې د ګازو ډبې د چاودنې له امله درې تنه ټپیان شوي دي. د پاکستان حکومت د مخالف مشر عمران خان پلویانو د حکومت ضد اعتراضونو په لړ کې په لاهور ښار کې عمده لارې بندي کړې دي. اسلام پالو ملیشو تر دوه ورځو سختو جګړو وروسته د سوریه په شمال لویدیځ کې عمده پوځي مرکز نیولی دی. یو وسلوال کس نن د استرالیا د سیدنی ښار په یو رستورانت کې یو شمېر کسان د څو ساعتونو لپاره برمته کړي وو. او په مسکو کې د سوداګریزو چارو پر مهال د ډالر او یورو په مقابل کې د روسیې د پیسو واحد روبل په ارزښت کې یو ځل بیا کموالی راغلی دی.
د ازادي راډیو اوریدونکو اوس هم سپورتي خبرونه لرو. فکر کوم تخنیکی ستونزه لرو د سپورتي خبرونو له خبرولو باندې تر اوسه نسو کولای چې درته خبرې کړو. له خبرونو به تیر سو وربسو یو رپورټ ته. تاسو مخکې واوریدل چې د افغانستان پولیسي جرګه کې د کونړ یو شمېر استازي وایي چې حکومت د دې ولایت د امنیتي وضعیت ښه کېدو ته ځانګړې توجه نه کوي. د پولیسي جرګې یو شمېر غړو د افغانستان پر حکومت تور لګولی چې د پوځیانو د لا تجهیز او ملاتړ لپاره ځانګړی کار نه کوي او له څو ورځو راهیسې د کونړ په دنګام ولسوالۍ کې له وسلوالو سره مخامخ جګړه روانه ده چې ملکي خلکو ته زیات تاوان پکې رسېدلی. صفی الله ستانکزی به په دې ارتباط نور جزئیات وړاندې کړي.
د کونړ په دنګام ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفینو د ډلېزي حمله له پیل وروسته په ولسی جرګه کې د کونړ وکیلان افغان حکومت تورنوي چې د دنګام امنیتي وضعیت ته پاملرنه نه ده کړې. دغه وکیلانو وایي حکومت په تیرو کلونو کې د کونړ او په خاصه توګه د دنګام ولسوالۍ امنیتي وضعیت له پامه غورځولې ده. په ولسی جرګه کې د کونړ استازي غلام سخی مشواني ازادي راډیو ته وویل چې په دنګام کې ګڼ شمېر ملکانو ته هم زیان رسیدلی ده.
اوس دغه څو سیمې چې په دنګام ولسوالۍ کې چې دي، لرسور کمر، کڅۍ، کوډاګو خړ او کارکوړ او په داسې شکل څاونو، په دې د دوه ورځې کې شدید جنگ روان دی. ملي اردو او سرحدي پولیس ورسېدلي د کارکوړ په سیمه کې ماسیره دي. دو موټریم دا وسوی دي خو د حکومت د خوانه نه هوایی کومه کوشه او نه زمینی.
په ولسی جرګه کې د کونړ یو بل استازي صالح محمد صالح وویل افغان سرتیري له وسلوالو مخالفینو سره د جګړې توان لري خو سم تجهیزات نشته ورسره.
دولت اوس پورې په دوه ورځو کې رسیدګي دغه ولسوالۍ ته نه کړه، نه وایي نه زمینی، او د مخالفینو د خوانه پلچکونه، پلونه، ټول سړک خراب شوی دی. هغه امنیتي ځواکونه چې هلته په خط کې دي هغه خه جرأت او ایمانداری دنیا ته او هم اګاو ته وخدل چې هغه دا جرأت لري، ولی دولت باید نور همکاري وکړي، امکانات دې ته برابر کړي.
د دنګام په ولسوالۍ کې د یک شنبې له سهار نه جګړه پیل او تر ماښامې دوام وکړ. د دوشنبې ورځې په سهار هم جګړه پیل شو چې تر 12 بجو یې دوام وکړ. د کونړ امنیه قومندان عبدالحبیب سید خیل ازادي راډیو ته ویل په دې جګړه کې چې وقفه یې د شاوخوا 2000 وسلوال مخالفینو چې پاکستان یو نور بهرني هم پکې شامل دي برخه اخیستې ده. د وی چې باندې 2000 وسلوال کسان یې ټول کړي چې پکې مهاجر، سواتي وسلوال، لشکری طیبه او د پاکستانی طالبانو د تحریک سان شامل دي. د خلک د ډیورنت فرضي کرخي له خوا راغلي او حمله کړي. کوم کسانو چې حمله کړي مونږ هم پرې حمله کړي او په نتیجه کې د هغوی 13 کسانو جل شوی او 28 نور ژوبل دي. افغان فوجان توپچی لاري هم جګړه کوي او اوس وخت هوایي پوز هم خپل ملاتړ ترې شروع کړي او ځینې سیمې بمباروي. کغلی سید خیل وايي په دې جګړه کې دوه افغان سرتیري وژل شوی او درې نور ژوبل دي. د ملي دفاع وزارت هم وایي چې په دنګام کې له دوه ورځو راهیسې وقفه ای جګړه روانه ده، خو افغان پوځیان هر اړخیزه دفاع کوي. کارپوهان وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ خلاص سرحد او د سم کنټرول نشټوالی د دې لامل کېږي چې له پولي ها خو وسلوال په ډیره اسانۍ د افغانستان خاورې ته دننه او خپل فعالیتونه وکړي. صفی الله ستانکزی، ازادي رادیو، کابل.
په دې اړه به له کونړه په ازادي رادیو د شپږ بجو په خبري مجله کې رپورټ درته لرو.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
ده امریکا غږ آشنا رادیو.
خود ازادي رادیو ده او اوس دعا اونیس پروگرامونه لرو.
یو کلی زر غاگونا.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ډرامې په تیره برخه کې مو اوریدل چې جرګمارانو خپل پریکړه لدې عمل بدل کړه چې د اسلامي قانون له نظره د جنۍ ورکول په بدو کې ناروا کار دی. اوس راځي وورو چې د پریکړې د سعید په کورنۍ څه اغیزه کړې.
پویګم پیدا پین وځه ولی دومره ډیر سوځوی.
اوهو نام خدا تکړه سید اورورا لګی دې ډیر زرمات کړه. د چرګې په خبرو کې رام ډیر خاله خلا سواچو سوچ دې خپل خبره پیو منله.
او لالا سکی دې یو پیالا چای راوړه کنه.
ښه راوړه می
لالا یو شی په بدل مرته کینو.
سما دا کی بنو
سکینه شین چای دی که تور؟
نه شین چای دی دی پلمشی پلارا لرگی دی خوندوم را نو ستونه با دی لخواخه او چیگی.
سکینه دا پلمشه تسوه؟
نه پویگم تصبر پلمشی لوری؟ اوزم مارا وره راشه روز نورا لکوته.
راشه وره ره غم مکوا داس نام خدا پلال لره لکه دخل کشل.
لا لا داسی ناده دی خبری کنی لخنده دی مرکلو.
سلام علیکم.
وعلیکم
السلام.
موری اسه دو ویل
راشا لوری نورا خپا موسا ستا هر غم ختم سو.
پلارا دیره داری دم اس میں هم باور نرازی.
نه نه پلواشی وری ری پلار دی سر دربانی ور کئی ما نه هم ور تکرانه.
نه لالا داسی مو غایا تو ما تا دپلار پشانی او
او مسافر لالا پلوشا مو پا بدو که ور نکرا دا پا دی مانا نده چی مونگ ستا پروان لرو.
پویگم رنداره پلوشی لوری.
ها کاکا
لوری دا چو وقتا دیر اوزاوری دی خپل ترد بخی.
وی کاکا داسی مو آیا دیگو خستا گنا نوا خواقا دی جرگی خلکو داس خبره کرده وا چی ما با پا بدو که.
بس که لوری نور دی تجاره و را دی ختم شوی خوشحال شا.
او لوری او هر زمخ دی اومین زنو.
خب لارا
مسافر لالا تا داسی فکرونه که چیز استان ازان بیل گنم.
نه نه
او صدیقی خوره تا ما نمه خفه کیگا هر امور دی خپل اولاد دی ساتل لپاره چه ناسه کوی.
هو پویگم گرامه نی سکینه زدر تا ملامتایم.
دستا اوز ما خبره دلتا نسته.
سیده سپینه خبره کدر تا وکم نو داریگم چه پخپل خبره که خپل را گیر نشو.
کما خبره لالا
ورینداره جرگی که داس فیصله وشوا چه زما و دا گل ماما دوا باید دولت تلاره شی دا وره خبر نده.
او که گل ماما ننه فیصله و نمانی بیا خبره دولت تا رسیگی او که خبره دولت تا رسیگی نو بیگناه که سزا نوینی.
دا وړه خبره مګا نه والی جانه د یو انسان ژوند له تباه کېدو څخه وژغورل شو پوهېږي که نه؟
هو ته خوشحالۍ ځای خو دی
حضرت بدمشه جمیله دې سید خو موږ په حجره کې کېنولو خپله لاړ.
سلام علیکم زن خو به مې نه وی کړی.
نه نه سید وروره په خیر راغلې عمر دې ډېر دی همدا اوس خدای داد یاد کړي.
هو په زن درځي ځکه په سړه هوا کې چای ښه لګېږي.
رښتیا دې وویل.
جمیله پیاله دی در واخله خو پام دیوی دیر سور دی ده تناره چای دی.
سمه ده خیر ویسی.
ده تو چایز کل خود خدای داد عادت دی اغا تا نصیحت بکار دی.
زرودی باد مشل آغا نا چه داکتر سای برات او ویل جی سور چایز کل تاوان لری او سیخه سراوام بیایز کم.
یار خدای داده اوز قدیم چندان صبر ورته ونکو
سیده مسافر چیرته دی
لگ مخ که دیر پا دار دی پا تو خواته اواته ویلی چه پا غنمو گرزم خو سخت طور تخپایم
ده جرگی ده پریکری چه ویل؟
زن خوشحال خوده خو پرونی پا خبره خبره که بیاره نگیله وکره چه گوه که مانه تا تا اولاد مخ که دی
ویم زرده بادماشا یو خبره خوره تا وکی
تو خو پختانه وکا چه من خبره در تا وکو
پا دی جرگ مارانمو تو جادو وکره چه ستاسو ده پار خپل ده کلونو کلونو خبرو ناو گرزیده
مطلب؟
خا خا یعنی چه ده جرگی مشانو تا متسنگ قناعت ورکه چه خپل خبره بیر تا واخلی
که پا پلان سرمخته نوی تلی ده دی پریکری بدلاول دیر گران کارو
خون دا کوششونه و چنین ما پا کلی که دنجونو پا باده که ورکول منش و او اماغ مشرانو چه دنجونو پا باده که ورکولی حلال گرنل حرامی ورته وویل
خواه ده بدمشا تاسه ورته پلانو نجور کری و
او جمیله زستای سانمندیم که تا او نور ملگرو را سر راست نوی را کرده ما با تسنگ خپل لور ده دخمن لمنگولی ویستلی
نه نه سعیده په اتفاق او یو موټی کېدو کې خیر شته دا واقعیت دی او د یو موټی کېدو لپاره ډېر ستړی شو
اوس زړه دې بدمشه چې ګل محمد به نه منله جرګې ته به تلی او جرګې به چې نه منله بیا به مولوی صاحب ته تلی
هو مولوی صاحب ډېرې پخې خبرې وکړې د جرګې مشرانو چې خپلو ګریوانو ته سر ټیټ کړ ځانونو ته ملامت شو
څو کسانو همالته په توبو بنا وکړه الله بخونکی ذات دی
زړه دې بدمشه اغوی لخدای نو دار شور طولو تا با پا ما غشبه دخدای لدار خوب نوی ورغلی چه دا دم رجی نکی مو چی پا بدو که ورکری دا غی زواب بچنگو ویو
او بل دا کامیابی تا که مداو چی دا کلی طولی خزی اخوا شوی وی او ویلی چی نپریدو نورمو لونی اخواین دا بدهی پور که وسوزی
او اغوی چی ما دا دلاور خان و گل محمد خبری واو ریدی گل محمد ویل چی ورنداریم دا نمانی چی دستاسو نلور پا بدو که وغاری خوم دا دلاور ور بسی شلاو
گودر غارا اجارا ما بیورور مکی ورور می ما سر جوڑا شرنگ دے بنگلو گودر غارا اجارا
زر لختی دی پروشی خا گوری
او آورا می حقا دی گودر پا غارا ناستا دا موگ نوینی غالشا اتو گورا دیو بو منگای مر سر تکوی
اخوارا کی خوشحالا دا پلاری نردو بکو کلا پا بادو که بوادو شیوا رسا لیک نیشدی ورشو
او اخپال لوری پو بادو که لور کولو و ساتلا غلی غلی ورده چی سندره خراب نشی
در رقیبان پلو پتا تلم مینا
سکوزما او تغا کهو ما
بیا گل پری ودریگا چی اغت سنگ خی تکیه چوی
شرنگ ده ده بنگلو پلر جان استای سر را بانده گودر غاره جاره ما برور مکه و رور می ما سر جوره
سرنگه دی بنگرو
داده مرکه سان که غبرگ بنگی روره ما گودر غاره جاره
سخو چورتا لاسونه اونه پڑا گاون نوره نشم تینگی رای گلپری و مولی دم راز رشا
او بکا پلوشه خوب نیوال گنام ده خو سندره دیولی بس کرا دومره دی پو خواگه آواز ایتی کهی برا چواله
وی خا تاسو آوری دی یه حد سخو مو آوری دی
پلوشه موم دیر خوشحاله و چیستا کورنه استاس را ودره دا او دی خپل طرف جرم که تا تا سزا در نکلا
او زلخته مام دو آگانه کول جو خدایا تو خب بده دنیا که سو گورت نورا چوی تو بی مال دی او را وساده
اوهو پو بدو که دین جونو ورکوال دی کرا که قهر او نفرت ارت دی خوند و لونو غرزول دی
دادا شفیقه خورم راغلا جینکو ستری مشای وی دا پلوشه مو اوزولی پجاره کلی دا
رشتیاوی پلوشه اوز خودای ساتلی نو اوزوال جاره ها
داد شکر اوخ که دی خدای تا شکر او باسم
جار شکر چی دی بده لده او رو بچ شوی غیرت دی اوکو چی خبره دی اونه منالا که تغلی شوی وای بیاد پلارم دا خبر از پکه تیره ولا
اهو که خپل پرزان ظلم و منو او غک پورتنکو نو نور بمود چه غک واوری چی مکسر مرستو که
آفرین پلوشه ما در تا ویلی و چی تی ما منا مختوری در سر مرسته که
هو ار کور که خزی یو خوا او نارینا بل خوشوی و
رښتیا وایې، یو ورځ خو زما او خدای دادم غږ پورته شو، په آخر کې پښیمانه شو.
هو درته ویلي به یې چې زړه دې بدمشادي کې څه خبره وه.
اوف، دا موټر څنګه غایب شو؟ سعید فکر کوي چې زه به وډارېږم، دولت ته به لاړ نه شم.
نه ډارېږي به ولې؟ دا زه مې دلاور لالا تا سره څه دپاره را روان کړی. ما
تاسې خو خیر یوسئ، یو همدا تاسې زما په خوا ولاړ یاست، نور خو ټول کلی رانه په شا شو.
وایمه ټول دې درنه په شا شي، غم یې مه کوه، زه او دلاور لالا تر مرګه در سره ولاړ یو، پوه شوې؟
هغه څه کوې چې د کور خلک هم ټول د دې جرګې په دې پرېکړه خفه نه وو.
ته صبر وروره، ولسوالۍ پورې دې دې
خیر نعیمه بل به راشي.
هو درځه، همداسې به روان شو، هر وخت چې موټر راغی نو.
نه پوه شوې نعیمه، بیګا کور کې هم ټولو ویل چې جرګه او مولوي صاحب په بدو کې د لوڼو ورکول حرام ګڼي، نو حرام خو موږ هم نه غواړو. نعیمه وروره، ورېندارې مې هم ویل چې زه د دښمن لور کور کې نشم ساتلی، هغې هم نه غوښتل چې سپره ترې واخلو.
خ چې دا جنۍ دې ته ګټلې وای، بس سم د سعید د زړه غوښې به په لاس درغلې وای. ښه دې د دښمنۍ ورسره پوره کېده، خو اوس یم غم مه کوه، لږ زر زر درځه چې په شوبو وار نه کېږي بیا.
څنګه یې غم ونه کړم؟ زه لا همدا اوسه وارخطا یمه چې په دولتي ځایو کې خو زه بلد نه یمه.
ګل محمده، خبره د عریضې کوه، داسې څه مې درته لیکلي چې سعید او مسافر وارخطا کي، ته ولې وارخطا یې؟
نعیمه، هغه د یوه سراچه خو را روانه ده، ورته وبدرېږو.
وی وی، دا خو به مونږ مخامخ را روانه ده.
درنو اوریدونکو، په ډرامه کې ګل محمد اندېښمن و چې په محکمه کې بلد نه دی. ستاسو په فکر په محکمو او نورو دولتي ادارو کې نابلتیا دومره د اندېښنې وړ ده چې ادارو ته مو له تللو منع کړي؟ او ستاسو په فکر د دې ستونزې د حل لاره څه ده؟
نیمه نړۍ
د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خپرونه
جوړون کې مسودا نیازه.
قدرمنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې مې ومنئ. ولې ځینې نارینه له خپلو میرمنو سره یو ځای په لاره نه ځي؟ له خپلو میرمنو سره پر یوې لاره تګ رښتیا د شرم خبره ده. په دې نیمه نړۍ کې چې زه مسعوده نیازی درته وړاندې کوم، پر همدې موضوع غږیږو. خو په سر کې له وږمې رشیدې د ښځو په اړه د اونۍ مهم خبرونه اورو.
د افغانستان د سولې پالي شورا کې یو شمیر خزینه غړو ومنله چې په یاده شورا کې د دوی رول کمزوري او تر ډیره سیمبولیک دی. د دې شورا غړي صدیق بلخي د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د ډیرو ولایتونو د سولې په ولایتي شوراګانو کې یو خزه هم غړیتوب نه لري. په تیرو څلورو کلونو کې چې د افغانستان د سولې عالي شورا له وسلوالو مخالفانو سره خبرې کړي، په یوې غونډه کې هم د دې شورا خزینه غړو برخه نه درلوده. د نوبل د سولې تر ټولو ځواني ګټونکې د چهارشنبه په ورځ خپل جایزه ترلاسه کړه. دا یو میلیون او یو لک ډالره جایزه ده چې ملالی یوسفزی ته ورکړل شوه. ملالی دوی میاشتې مخکې د دې جایزې مستحق بلل شوې وه. هغه چې اوس 18 کلنه ده او په بریتانیا کې اوسیږي، د خپل بشري فعالیتونو په خاطر دغه جایزه ترلاسه کوي. د جایزې لپاره تر جوړیدونکو مراسمو مخکې ملالی یوسفزی چې د نورو ماشومانو او نجونو تر څنګ ولاړه وه، په ماشومانو باندې د جبري کار د مخنیوي غوښتنه وکړه. او د افغانستان د امنیت وزارت چارواکي وایي چې په هیواد کې د نرس قابلو د روزنی او د دوی د شمیر د زیاتیدو لپاره ډیری پانګونی ته اړتیا ده. د دې وزارت سرپرست احمد جان نیم د خبره د چهارشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو د نړیوال روغتیایي سازمان او یو شمیر نورو ادارو لخوا د قابلګانو د وضعیت په اړه د راپور د خپرولو پر مهال وکړه. د دې راپور د خپرېدو پر مهال د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق چارواکو هم ژمنه وکړه چې د قابلو د زیاتیدو مسلکي کېدو لپاره بل افغانستان سره مرستې وکړي. په افغانستان کې په هر دوه ساعتونو کې یو مور د زیږون پر مهال مړ کیږي. د امیر روغتیا وزارت وایي د دغو مړینو د راکمېدو په خاطر باید نرسانې او قابلې زیاتې شي.
درنو اوریدونکو سمک پټولنه کې یو ناوړه دود دا دی چې اکثره نارینه ل خپل میرمنو سره یو ځای په لار نه ځي او دا ورته یو ډول شرم ښکاری. ځینې نارینه داسې فکر کوي کله میرمنو سره پر یوې لار لاړ شي خلک به ورپورې وخاندي یا به یې ملګري وویني او ورته وبه وایي چې ته له ښځو سره پر یوې لار ځې او داسې په لسګونه نورې خبرې. ځینې نارینه بیا داسې هم وي چې له خپل میرمنې ډېر مخکې روان وي نو پر میرمنې چې شاته هر ډول ستونزه راځي دی ترې نه خبرېږي. د ننګرهار اوسیدونکی احمد همداسې یوه نارینه کیسه کوي چې میرمنې ته یې ویلي وو زما بوټانو ته ګوره او ژر ژر راپسې راځه، نو میرمنې دی ورک کړی او بل سړی پسې تللی وه.
سړی و هغه خپل سیاسر ته ویلي وو چې ته به زما پسې را روان یې خو زما بوټانو ته به ګورې، پاس خو دې خو به نه ګورې چې شرم دی بازار دی نه د اطراف نه راغلی وو. یو وخت کېږي چې دغه ښځه د ده د خاوند پسې روانه ده، د خاوند د بوټانو ته ګوري. یو موده تېره شوې ده چې پاسې کتلی دي چې ګوري هغه خپل خاوند د نه دی، دا یو بل سړی پسې روانه ده. نو دا یو ډیره جالبه خبره ده، بیخي لکه زه تاته د واقعیت دا خبره کوم چې دا واقعیت په یو سیاسر باندې تیر شوی.
هیله هم د همداسې یوې بلې میرمنې کیسه راته کوي چې ناروغه وه او زوی په دې خاطر چې له خپلې مور سره پر یوې لاره تګ شرمېده نو ډېر مخکې روان و او مور یې شاته لوېدلې وه.
یوه میرمن چې ما خپله ولیدله د سړک تر غاړې باندې، نو له دې سره یې زوی روان و، دغه زوی ډېر مخکې ته ځکه اتمن شرمېده یا هم د شرم احساس کوه. هغه ښځه بېچاره هم مریضه وله، هم ضعیفه وله، هم لاره خوی وله، دا چې دا زوی ته ډېر زیات مخکې لاړه او د ښځه هم چمدسې روانه وله، مخې ته نیالې هم وله، هوا هم سړه وله، یخ هم سوی و، دا بېچاره وغورځېدله. حتی دغه مور زوف تکو خو دغه زوی خبر نه و، خلک یې په مور راټول شو، زوی خبر نه، زوی مخکې روان و، دا احساس کوه چې زه مور مې راپسې ده. یو وخت چې شاته ګوري هاهو ډېره ده، څه خبره څه خبره ده، یو وخت شاته ګوري مور یې نشته ده. دا لږ چې بېرته وړاندې تللې چې مور زوف پرته ده.
نارینه بیا داسې وایي که د کورنۍ له ښځینه غړو سره یو ځای په لاره لاړ شو نو ملګري به یې وویني او دا ورته یو ډول شرم ښکاري. لینا خپله کیسه راته کوي چې کله یې له ورور سره بیرون ځي نو ډېره په مشکل کې وي، ځکه ورور یې ورته وایي ما نه لرې ځه چې ملګري به مې وویني.
زما یو ورور ده، باوجود له دې نه چې زما نه وړوکی ده او زه ترېنه مشره یم، خو کله چې هغه سره هم زه ښار ته ځم نو زما ورور هم همداسې و. کله چې له موږ سره په ښار یا کوڅې ته وتلو دي باندې نو شرمېده به، ما ته به ویلي چې یعنی زه درنه مخکې مخکې ځم او ډېر قیدات به یې کوو چې مثلا دې خوا خوونه ګوري، مثلا پوس دی وتاړه مخکې به روانو، مونږ به شانه روانو، ویل چې ما څنګه څنګه ته مرزه چې زه کما انډیوالان مې ګوري نو زه شرمېږم، بده خبره ده چې څنګه خپل خور سره روان ده. نو دا یو آر او ننګ ځان ته ګڼه. کله چې مونږ سره ته مثلا دی باندې څنګه ته به مونږ سره نه ته یا مې مور سره نه ته، نو بیا مونږ ورته ویل چې دې څه خبره ده، څنګه په څنګه سیګو یا مخکې وړاندې وروسته سیګو، دې څه خو فرق نشته. او بیا خو انجونې نه دي داسې چې ته باید پی وشرمېږې، که ته یو دوست ویني او خپله هم مثلا چې سوچ کړی په دې پوښوي چې نه په واقعیت کې کومه خبره نشته.
د دیني عالم احسان الحق حنفي پر وینا هیڅ ډول شرعي ممانعت نشته چې میرمن د لخواوند یا د کورنۍ له بل غړي سره بیرون لاړه شي. حتی پیغمبر صلی الله علیه وسلم له خپل میرمنې سره پر یوې لارې ته او په دې خبره کې شرم ګڼل اشتباه ده.
یو چاته چې اسلام اجازه ورکړي، د بشریت ستر لارښود محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم اجازه ورکړي، نو په دې کې عار ګڼل دا یو قسم ناپوهتیا ده، ستره اشتباه ده چې زموږ خلک کوي. بلکې رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې النساء شقائق الرجال، نه خزینه له نارینه سره اوګه په اوګه ګرځېدلی شي، سفر کولی شي، کار کولی شي. عائشه رضی الله عنها یو ځل په کور کې پریشانه وه، خفه وه، او نبی رسول الله ورته وویل چې پریشانه معلومېږي. په مسجد نبوي کې د حبشې مسلمانان راغلي وو او هغه یې نیزه بازی کوله. عائشه رضی الله عنها وایي چې نبی رسول الله د دې لپاره چې زما طبیعت بدل شي، نو زه نبی رسول الله شاته ودرېدم او د نبی رسول الله په اوګه باندې مې خپله زنه کېښودله او ما د هغه مجاهدینو سیل وکړ. دا د عار خبره نه ده، دا زموږ د خلکو خپله یو قسم ناپوهتیا ده چې دغه فکر کوي. څنګه یو څوک په خپل میرمن وشرمېږي، بیا هغې سره د ژوند تېرولو څه معنی؟ خپل مور باندې وشرمېږي، په خپله خور باندې وشرمېږي، په خپله لور باندې وشرمېږي.
قدرمنو اوریدونکو، ډېری نارینه بیا برعکس فکر لري، له خپلو میرمنو سره پر لاره تګ ورته هیڅ بده خبره نه ښکاري او افتخار هم کوي چې له خپلې مور او خور سره یو ځای ځي. د حقوقو محصل زاهد صدیقي پر وینا دی له خپلې مور سره پر لاره یو ځای ځي نو ډېر ویاړي او دا ورته عادي خبره ښکاري.
زه د دې هیڅ طرفدار نه یم، څه باید نارینه مخته ولاړ سي او خزینه شاته ورسې لاړ سي. زه اصلا کله چې خپل مور سره یا هم خپل خور سره بازار ته ځم یا هم نور ځایونو ته ځم، زه عادي احساس لرم، ځکه چې هماغه مې مور ده، هماغه مې خور ده، او زه په دې کې هیڅ د شرم احساس اصلا نه کوم. مثلا هغه سره زه بیرون یا هم نور ځایونو ته ځم، زه په دې باندې ویاړم چې زه خپل مور له یو ځای بل چیرته رسوم. مثلا که څوک له خپل مور سره رواني هغوی خپل ملګری ویني، اصلا هغه سره سلام علیکم نه کوي، اصلا هغه سره سړی مسی نه کوي. اوس که چېرته موږ ته ملګری موږ سره مخامخي وي، بس موږ سره خپل ملګری سره سړی مسی کو، نو په دې کې څه خبر ده؟ سلام سره مور روان ده، زه له تا سره سړی مسی نه کوم.
خو ځینې ځوانان بیا په ټولنه کې ځینې مزاحمتونو ته اشاره کوي چې کله د کورنۍ غړو سره بیرون ځي نو خلک ډول ډول خبرګونونه ښيي. د کابل اوسیدونکي خوشحال پر وینا ده، میرمنو سره ډیر په مینه بیرون ځي، خو د ځینو خلکو قتل ورته د حیرانتیا وړ وي.
مور سره یا هم له نور خپلوان سره په ډیر مینزم زه هیڅ کله هم دغه شرم نه غنم، ځکه هغه زما عزت ده. هر څوک خپل عزت ته خپل درنستر غو غوري خامخ ټول ورته غوري کوي. خو عموما زمونږ دغه ټولونه سه د سه خلک خور کېسته سه مثلا اخلاقی سویه ډیر کم وي، ته بده خور سره روان یا هم مور سره یا هم برندار سره یا هم د کورنۍ کوم بل غړي سره یا بده کوم خپلوان، نو درته د سه ډیر داخله غوري سه اصلا ته فکر کوي سه دوی کله انسان نه دی لیدلای، بشر کله نه دی لیدلای. خو شخصا زه خپل ډیر مینه کوم، خور سره زم نور سم خپ مینه زم نو شرم غنم، خپل وظیفه هم غنم. زه په دې خاطر مل خپل کورنۍ سره زم چې زما کورنۍ د زما عزت ده.
د کندهار اوسیدونکو زهري پر وینا دای خپل خاوند سره یو ځای بیرون زی، او خاوند پر دې ویاړي چې خپل میرمن سره یو ځای زی.
ما خاوند ما سره جوړه بازار ته زی رزي چې زی هم زما سره لیر نه زی جوړه سره سو، نو کدی نه وې زه خپل دورور سره زم مکمه بس کسان دې چې خور سره جوړه زی، خور یواز پر جدید مخه ولر سي خپل مینه سره چې زی بازار ته نا ته یعنی مخالتی شان سره دغه شان سره لیر رواني او د شبک شبک زنيزه دا به غلطه خبرې چې څوک دغه خپل معنا یې خور لیر پرې جوړ دي شبک د زنيولار سي. زه دا نه خوشاله احساس کوم نه کوم، خدای په ما خوشاله کیږي زو سره زما ما باندې ویاړې وي، از ما خانم ده، ما باندې فخر کوي، افتخار کوي چې ما سره زای زیر زی.
ځینې ځوانان بیا دا دلیل راوړي چې که د کورنۍ له میرمنو سره پر لاره یو ځای لاړ شي او ملګري وویني نو سبا ورځ پیغور ورکوي. د میدان وردګو اوسیدونکی عینولا وایي دی غواړي چې له خپلې مور او خور سره بازار یا بل ځای ته لاړ شي، خو که ملګري یې وویني پیغور ورکوي چې ستا خور یا مور داسې وه.
چې خپله د خپلې خور یا د خپلې مور سره بازار کې نه ځم، دوی لا دا دی که چېرته زما ملګری ما په بازار کې د خپلې خور یا د خپلې مور سره یا د خپل نورو د کور د ښځو سره وویني او هغه ما زما ملګری هغه وپېژني وی ګوري دی، بیا ما ته هغه ملګري پایندا کې ما ته هغه زما خور زما مور زما هر څوک هغه یادوي چې دو سړي داسې سو خور داسې نو دغه چیره ده. یعنې که چېرته زما خور هغه وویني، یعنی په دوی کې په مجموع کې خبره نشته، خو که چېرته زما ملګری د هغو تعلیمي سویه زیاتره داسې ملګري لرم چې د هغو تعلیمي سویه ټیټه وي، هغه ما ته په همدې خبر باندې دا پیغور راکوي یا ورته وایي چې دا د خپلې خور یې یا خپله مور یا خپله ترور یې ابراز بازار کې وکړي.
د لیکوال او ژورنالیست خالد تکل پر وینا ځینې نارینه د ټولنې د بې ځایه دودونو تر فشار لاندې راځي، او یاده چې په ټولنه کې ځینې خلک اخلاقي سویه نه لري نو نارینه له میرمنو سره بیرون نه ځي.
د زنانه سره نارینه وي معمولا نارینه یو ډول داسې احساس لري چې د ټولنې د دودیز اړخ لخوا نه پیړ فشار وي چې هو له ما سره ښځه چې په لار رواني، او د دې تر څنګ ځینې خلک په دې هم فکر کوي چې که ما سره ښځه رواني ښایي د ټولنې نور خلک یا پرسر پلار کی مخ کی یو ډول مناسب نه غړي ځان لپاره، یا نر معمولا یو ډول داسې احساس کوي چې ګنده خزه در سره پلار نه وی، او کوي هم په داسې شکل باید لاړ شي او نه سو ګوري. دا یو ډول د دودیزو خبرو تاثیر دی چې موږ ټول لا کډیر شاد دودیز دي، اخلاقی نیمګړتیا وی دي، اخلاق عام نه دي. دلته ک یو سوق لچا سره په خپل میرمن تر شار رواني د ټولنې نور آزاد اس فکر کوي چې ګنده دال د سره غیر مشروع اړیکل لري.
د ټولنې له ناوړه دودونو یا هغو کسانو سره د مقابلې لپاره چې اخلاقي او فکری سوی ټیټه ده، د مقابلې لار دا نه ده چې د دوی په خاطر د ژوند معقولې طریقې پرېږدو. د مقابلې لار دا ده چې د کورنۍ نارینه او ښځینه غړي یو بل ته د احترام او درناوي مهذب ژوند وکړي. ترنو اوریدونکو نیمه نړۍ همدم روا تر بیا خی چاره
نیمه نړۍ دنیا دی
وگما د گلابونو تو پیدا نی مانڑے تو پیدا نی مانڑے تو پیدا
آزادی
ریڈیو یو زیرو دو سو شپگ نوی منزنے چھپا او ایف ایم سل اشاریہ پنج چھپا